چې تر هغه غره سره په مبارزه کې به دواړه هیوادونه شریک کار کوي. د جرمني په برلین ښار کې د کرسمس په مارکیټ د وروستي حملې زموري داعش وسلواله ډلې منل ده. د دغه پیکه کې چې یو ډرایور خپل ټرک په د خپل رخصتۍ او د منځونکو په خوشحالۍ کې په خلکو وخېژو، دولس تنه یې وژل او نږدې 50 تنه یې زخمیان.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته بشیر غواخ د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس وخت شوه دی د مشال د ریډیوي مجلې د خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زمونږ همکار نجیب عامر جوړوي. راځي چې په غړې وارو.
د مشال ریډیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقی،
فلم
او ډرامی پاڑا
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رادیوی مجلې قدرمن اوریدونکو، د نجیب عامر لغړې ډیره مینه قبوله کړي. پروانه خبرونه کې مې د افغانستان او پښتونخوا د بیلابیلو فرهنګي پرمختګونو په اړه تر پورنه برابر کړی دي. په خیبر دره کې زرګونه کاله پخوانی لرغونی آثار موندل شوی.
ټولګه زوړ منتسایس پلاویګه انسان چې کله غار کې اوسېده او ډیر زره کاله زړه آثار منتمل شي.
افغان ولسمشر وایي د تاریخي او لرغونو ودانیو بیا رغونه مهمه ده. په کابل کې د کتابونو د خرڅلاو په اړه مرکه درته لرو.
کله چې دا له پخوا سره پرتله کوو، ډیر پخوا کتابونو بازار یو څه شوی.
تایم مجلې منتخب امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ د کال شخصیت اعلان کړي. دا او نور مطالب په دې خبرونه کې له مانا جی بامر سره اوریدل شي. د خیبر پښتونخوا د لرغونو آثار اداروي په جمرود سیمه کې د 10000 کلونو په خوا آثار موندل شوی دی. دا هغه زمانہ و چې انسان با په کورونو کې استوګن نه لرله، بلکې په غرونو کې به اوسېده. د نوموړې ادارې مشر وایي که په ګرد خیبر دره کې سروې وشي، نو ښایي نور لرغوني آثار به هم موندل شي. د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواره پرې راپور لري.
د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی څنګه وایي چې دوی د خیبر پولیټیکل چارواکو په مرسته په جمرود کې یو آرکیالوجیکل یا د لرغونو آثارو د موندلو سروې مکمل کړي دا او هلته خواوشا ډیر زره کال پخوانی آثار را پیدا کړي دي. په دې حکله د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی اینڈ میوزیم محکمې ډایریکټر ډاکټر عبدالصمد مشال ریډیو ته وایي
صرف جمرود علاقې کې تحصیل جمرود کې مونږ تقریبا 110 آرکیالوجیکل سایټس ملاو شوې کې ټولګه زوړ مونږ سایټس ملاویږي. انسان چې کله غار کې اوسېده او 10000 کال زړه آثار مونږ ملاو شي پر کارګوس کې، نو مونږ امید لرو کال ته کې برابر مونږ دایو کو یا پورا د خیبر ایجنسی سروي کو نور سایټس مونږ ملاو شي. آرکیالوجیکل نظر څخه ډېر زیات غټه کامیابی ده. دا چې کله مونږ شروع کړی و نو تقریبا 99 ملکونو مونږ ته رابطې شي دو او ډېر زیات انتظار کې چې دلته کې مونږ سم ملاویږي آثار ملاویږي. بوتمت آثار کې ډېر زیات دي، د انګریز دور دي، د سکانو پیریډ آثار دي پکې، د انسان چې کله په غار کې اوسېده هغه ټیم آثار دي پکې. نو صرف جمرود نه مونږ خدا آثار ملو شي، نو امید درو شي پوره خبر ایجنسی وشي نو نور هم د انډوګری کو سیتی زو دغه ملو شي.
د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود وویل چې د دوه آثار مندل یو لوی کامیابی ده.
نو دا زمونږ د پاره یو ډیره غټه کامیابی ده، یو ډیره غټه خوشخبری ده. او دا صرف په پاکستان کې نه بلکې پوره دنیا کې به د خبر ایجنسی نوم په دې سیزونو کې راځي اوس. او دې کې زمونږ اوس ان شاء الله لړنې کوتل تحصیل پاتې ده، باړه تحصیل پاتې ده. د دې نه پس به اوس مونږ د کوتل تحصیل آرکیالوجیکل سروے شروع کو لکه دا شیخو پولیټیکل ایڈمنسٹریشن شروع کو مونږ پکې دي تو خپل چدل تشتا خو دا د زموار خلک چې د آرکیالوجی ډپارټمنټ د پاره مونږ د کدي چې دا د پټا سیکریټریټ ته ان شاء الله کوه ایکستنشن مونږ پکې خپل کوشش هم کو د دې حفاظت کوشش هم کو.
د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی محکمې چارواکو ویل چې په تیر وختونو کې د ترګری او امنیت خرابې وځل عمله چانه شو کولای چې په قبایلی سیمو کې دغه آثار پیدا کړي. اوس به موږ د ځایی پولیټیکل چارواکو په مرسته په ټوله قبایلی سیمه کې دغه آثار ګورو. دوی د وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې په فاټا سیکټریټ کې دی د آرکیالوجي محکمه جوړه کړی شي او میوزیم یا عجیب ګرونه دې هم خلاص کړی شي چې د قبایلی سیمې لرغونی آثار پکې خوندي کړی شي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تاریخي او لرغونو ودانیو بیا رغونه مهمه ده او په دې برخه کې به د پام وړ کارونه ترسره شي. خاغلی غنی د دارالامان په ماڼۍ کې د ښاري پراختیا د عالي شورا په پنځمه غونډه کې چې لومړی میرمن او د کابینې یو شمېر غړو هم پکې برخه درلوده وویل چې فرهنګي او تاریخي ویاړونه باید له پامه ونه غورځول شي. ولسمشر غنی همداراز هیله وښوده چې د دارالامان ماڼۍ به ډېر زر ترمیم او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په دې اړه پام وکړئ د نسیم شفق راپور ته.
ولسمشر غنی وایي چې د خپل فرهنګ له پام کې نیولو پرته ژوند کول سخت دي او باید ټول افغانان ځانونه د فرهنګي او تاریخي ارزښتونو خاوندان وبولي. محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په دارالامان ماڼۍ کې د ښاري پراختیا د عالی شورا په پنځمه غونډه کې وویل چې په راتلونکي کې د کورنۍ او بهرني توریزم صنعت په تاریخي او فرهنګي ارزښتونو ولاړ دی او باید دا موضوع له پامه ونه غورځول شي. د ښاغلي غنی په خبره د فرهنګي او تاریخي اماکنو د بیا رغونې په برخه کې باید لرغونو ارزښتونو ته پام او کارونه په اساسي ډول ترسره شي. دی وایي دا پانګه اچونه ده او څو آباد لرونکي پانګه اچونه ده چې یو بود یې زموږ د ځوان نسل ارتباط له تیر نسل سره ښیي. هغه تیر نسل چې واقعیا ویاړونه یې رامنځته کړي او ویاړونه یې پرېښي. د افغانستان ولسمشر د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې د کاري بهیر لومړۍ برخه چې پای ته رسیدلې هم وسرله او په دې برخه کې د ترسره شویو کارونو ستاینه وکړه. د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې لپاره 14 میلیونه ډالر ځانګړي شوي او کار یې د روان مریض کال په جوزا میاشت کې پیل شو چې د سلو تنو انجینرانو له ډلې نه 15 انجونې دي. د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت وایي چې تر دې وړاندې په کابل ښار کې د تیمورشاه او بابر د مقبرو کار د آغا خان د بنسټ لخوا بشپړ شوی او په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د فرهنګي او تاریخي ودانیو د ترمیم ابتدایي کارونه دوام لري. د هرات جامع جومات او په دې ولایت کې ځینې نور تاریخي اماکن، په مزار شریف کې روضه مبارکه، په جلال آباد کې د شاه امان الله مقبره، په کابل کې د عیدګاه او پرخیشتي تاریخي جوماتونه، د تاج بیگ ماڼۍ او د سردار محمد داود خان مقبره هغه پروژې دي چې د افغان حکومت لخوا مهمې بلل کیږي. ښاغلی غنی هم وایي چې په بیلابیلو برخو کې به د فرهنګي او تاریخي ودانیو کارونه ترسره کیږي. دی وایي دا پروسه افغانستان شموله ده او کابل او لوی ښارونو پورې نه ده محدوده. موږ به په تدریج او اصولي ډول په ټولو سیمو کې اقدام کوو. موږ باید لرغوني آثار تثبیت کړو، ویرغوو، ترمیم کړو او له ټولو نه مهمه یې څارنه او ساتنه ده. دارالامان ماڼۍ چې پخوا پکې حتی د کابینې او ملي شورا غونډې ترسره شوي او دې ته ورته ځینې نورې تاریخي او فرهنګي ودانۍ په تیرو جنګونو کې سخت زیانمنې شوي او ترمیم ته جدي اړتیا لري. ولسمشر غنی هم وایي چې د داخلي عوایدو له زیاتېدو سره به په بیلابیلو ولایتونو کې د بالاحصارونو په ګډون ټولې فرهنګي او تاریخي ودانۍ د لرغونتیا د اصل په پام کې نیولو سره بیا ورغول شي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کتاب مینوال زیات شوی دی. په عین حال کې د کتاب د چاپ صنعت هم لا ژوندی دی، خو نوې ټکنالوژي د کتاب د چاپ او خرڅلاو برخې ته زیان اړولې دی. د سروش کتاب پلورنځي له مسؤول حکمت سروش نه د مشال همکار صالح محمد صالح د یوې مرکې په ترڅ کې په سر کې پوښتنه وکړه چې نن سبا د کتابونو د چاپ بازار څنګه دی.
د کتابونو د بازار په باره کې باید ووایم چې لکه څنګه چې نور کاروبارونه یا نور کارونه دلته یو څه له ستونزو سره مخ دي او هغه په اصطلاح په ټپ ولاړ دي، همداسې د کتابونو کاروبار هم ولاړ دی. کله چې دا له پخوا سره پرتله کوو، ډېر پخوا
کتابونو بازار یو څه شوی زکه اوس خبرندوی ټولنې زیات سوي دي کتابونه زیات چاپیږي او کتاب پلورنځي ډېر سوي دي نو د دې دا مطلب دی چې لوستونکي مور سره زیات سوي دي او د کتاب مینوالم زیات سوي دي چې هر ورځ راځي کتابونه اخلي او مطالعه کوي
د نوري نړي غوندي اوس په پونسن کې هم زیات کسان کتابونه په ډیجیټل بڼه لولي د موبایل آیپاد او ټابليټونو د لپاره اپلیکیشنونه سته بل دا چې آنلاین کتابتونونه سته چې د پی ډی ایف په بڼه کتابونه آنلاین ایشو دي فکر نه کوي چې دې مسلې هم د کتابونو پر خرڅلاو منفي اغیز کړی وي
دا رښتیا ده پښتو کتابونو لپاره یو ستونزه ده چې نن سبا کتابونه په ډیجیټل بڼه راوځي پی ډی اف راوځي یا ځینې اپلیکیشنونه ورته جوړ شوي دي ځکه پښتو کتاب تر ډېر چې چاپسي زر ټوکه چاپیږي نو هغه زر ټوکه په څو کلونو کې نه خرڅیږي خو څو ورځې وروسته چې موږ وګورو د هغې پی ډی اف راوتلی او تقسیم شوی نو بې له دې چې د کاپی رایټ تر نظر په پام کې ونیول شي بې له دې چې هغه اخلاقي مسؤلیت په پام کې ونیول شي چې آیا دا کتاب خپرندوی ټولنې ته تاوان کوي چې ګټه کوي نو دا رښتیا هم یوه ستونزه ده خو زه فکر کوم چې دې لوستلو ته هم تاوان کړی دی خلک خوشاله دي چې ډېر زیات پی ډی اف کتابونه لري خو مطالعه کوي نه
یو وخت د ناولونو او لنډو کیسو بازار تود وو نن سبا خلک کوم کتابونه زیات خوشوي او زیات لولي
ناولو دا اوس هم خلک ګوري تر ډېر زیات ګوري دا لوستونکي هغه کتابونه چې د افغانستان په اړه دي ځینو بهرنیو لیکوالو لیکلي دي یا خپل افغان لیکوالو لیکلي دي د دې کتابونو سره ډېر زیات علاقه لري او بل تدریسي کتابونه خلک غواړي چې اوس په افغانستان کې هم دولتي او هم شخصي پوهنتونونه زیات شوي دي بېلابېل رشتې دي د دوو کتابونو سره خلک علاقه لري اخلي نو دغه دوه برخې چې سیاسي دي او تدریسي کتابونه دي د دې مینوال تر نورو زیات دي
په افغانستان کې غټ ستونزې کله ناکله دا وي چې لیکوال یا هم ژباړن ته حق الزحمه نه ورکول کیږي څه فکر کوي چې وخت به داسې وضعیت راسي چې لیکوال یا هم ژباړن ته د کتاب یا د هغه د زحمت په بدل کې حق الزحمه ورکړل شي
دا رښتیا هم جدي مشکل دی خو دا په دې پورې اړه لري چې د کتاب لوستونکي څومره دي او څومره یو کتاب پلورل کیږي موږ د څو ورستي کتابونو مثال لرو چې هغه ډېر زیات پلورل شول خلکو خوښ کړل او ژباړن هم خپل حق الزحمه ترلاسه کړل نو کچېری لوستونکي زیات شي کتاب ډېر وپلورل شي ډېر خلک یې واخلي نو بیا به لیکوال او ژباړن تم حق الزحمه ورکول کیږي خو که اوس یوازې مثلا یو څوک زر کتاب چاپوي له هغه څخه یې 200 یا 300 پلورل کیږي نور په کلونو پاتې نو په دې وخت کې بیا سخته ده چې ژباړن یا لیکوال ته حق الزحمه ورکول
خپرندوی ټولنې یا ځینې کتاب پلورنځي چې د چاپ امکانات هم لري آیا هر کتاب چاپوي یا هر ژباړه خپروي که یو معیار ورته ټاکل شوی دی او د خلکو تقاضا هم اوس بدله شوې ده
خپرندوی ټولنې اوس ډېر په غور سره کتاب ټاکي چې آیا د دې لوستونکي ستا او که نه دا کتاب څومره مهم دی او څومره لوستونکي به ولري دې ته ډېره توجه کوي او هغه کتابونه ژباړي چې اړتیا یې ده او مینهوال یې زیات دي نو داسې خو بالکل نه ده چې هر کتاب وژباړي یا هر کتاب چاپ کړي اوس لوستونکي هم ډېر انتخابي شوي دي چې په غور سره کتاب انتخابوي بیا یې لولي دا زمینه برابره کړې ده چې تر ډېره حده پورې او مهم کتابونه وژباړل شي او چاپ شي
د دولت همکاري څومره ده د کتاب پلورونکو او خپرندوی او ټولنو سره
د دولت همکاري ډېره کمه ده بهستانه دولت باید د دې لپاره چې په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ زیات شي د خلکو علمي سطح لوړ شي له خپرندوی ټولنو او مطبوع سره ډېره زیاته مرسته وکړي حتی یوه ستونزه دا ده اوس چې بیخي په کتاب پخوا مالیه نه وه اوس مالیه زیاته شوې ده زما په نظر چې دولت کولی شي په ډېرو برخو کې له خپرندوی ټولنو مطبوعو کتاب پلورنځیو سره مرسته وکړي ځینې زمینې ورته برابرې کړي لکه د کاغذ ارسانوالی دی د مالیې کمول دی او همدارنګه د برېښنا اسانتیاوې برابرول دي او په ډېرو برخو کې مثلا د ځینو کتابونو اخیستل دي چې دا ټوله له دې بهیر سره مرسته کولی
د سروش کتابخانې له مسؤول حکمت سروش سره د صالح محمد صالح خبرې مو اوریدلې
Bye.
یو شمیر افغان سوداګر هیله لري چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د تولیداتو او لاسي صنایعو د نندارتون پرانستل کېدل به بهرني سوداګر جلب کړي او خای د افغانستان له صادراتو سره مرسته وکړي. خو د ګلف نیوز په حواله سره لدی چې افغانان پر صادراتو د ټینګار هڅه کوي او غواړي چې نړیوالو ته خپل ښه مواد ورپیژني. خو امنیت او هلته بې ثباتي یو عمده ستونزه ده. فرشته جلال زینور حال په دې راپور کې درکوي.
تاسیل د چې دانندارتون به زیات سوداګر ورجلب کړي او د افغانستان د صنایعو او تولیداتو لپاره به شمارکټ پیدا کړي. د دینندارتون ترڅنګ یو بل دوه ورځې سوداګریز پروګرام هم پیل شوی چې په هغه کې د افغانستان د لشتلجه او یا شرکتونو استازي ګډون لري او د نور نړۍ له سوداګرو سره به پر تجارتي امکاناتو، پر خپل تولیداتو او په افغانستان کې پر بازار خبرې وکړي. په دوبی کې د افغانستان نندارتون په نوم د دې پروګرام مالی ملاتړ په امریکا کې د نړیوالو پراختیايي مرستو ادارې یو اس ایډ کړی دی. د یو اس ایډ چارواکو ویلي چې د دې نندارتون د پرانستلو هدف د نور نړۍ سوداګرو ته دا څرګندول دي چې افغانستان د تجارت لپاره پرانستی بازار دی. په افغانستان کې د یو اس ایډ د اقتصادي ودې د پروګرام مسؤل لورن ستودورت ګلف نیوز خبري اژانس ته ویلي چې دوی لړۍ مودې راهیسې د افغانستان د اقتصادي ودې پر بیلابیلو اړخونو کار کړی دی. د چارواکي ویلي چې د دې هیواد لپاره د سوداګریزو موقع او جلبول ګران کار دی، خو د دې په وینا افغانستان ډیر ښکلي مواد لري چې په نړیوال مارکیټ کې خریداران شته. ښاغلی لورن ویلي دا ګرانه ده چې هغه خلک چې د افغانستان له قیمتي ډبرو، ګاڼو او نورو لاسي صنایعو سره علاقه لري د هیواد ته راولي، خو کچیری د دوو سوداګرو صنایع وده وکړي او بهر ته صادر شي د افغانستان لپاره به ډیره اقتصادي ګټه وکړي. د ګلف نیوز په حواله افغانستان په 2015 میلادي کال کې د 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت مواد وارد کړي دي، خو په همدې کال کې ټول صادرات یوازې 500 میلیونه ډالر وو. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر مایکل مکینلی د ګلف نیوز خبرونه ته ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي ودی او د تجارت د پراختیا لپاره ډیره مهمه ده چې د اداري فساد پر ضد مبارزه وشي. مایکل مکینلی ویلي دوه ما خبره چې د افغانستان د اقتصادي ودی او تجارت د پراختیا لپاره اهمیت لري په دې هیواد کې د امنیت ټینګېدل دي، څو بهرني سوداګر په آرامي په دغه هیواد کې د فعالیت زمینه پیدا کړي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وايي په دې ویاړي چې ټایم مجلې د کال شخصیت معرفي کړی دی. ترامپ د ټایم مجلې له اعلان وروسته ان بی سی ټلویزیون ته وویل چې دا لقب ورته ډیر ارزښت لري. ټایم مجله هر کال یو څوک چې په درست کال کې په رسنیو کې زیات یاد شوی وي د کال شخصیت نوموي. اسمت سروان نور حال تاسو ته درکوي.
ټایم مجلې د سش کال د شخصیت لپاره درې کاندیدان لرل. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ، د سیاله هیلری کلینټن او هکران یا انټرنیټي درغلګر چې یو کس نه بلکې یوه ډله خلک پکې شاملی شي. د ټایم مجلې مرستیال ایډیټر ګولډ برګر وایي په 2018 میلادي کال په امریکا او نړۍ کې په دې درو کاندیدانو تر ټولو زیات خبرونه راڅرخېدل. گول برگر د ټایم د کال شخصیت د اعلانولو په ترڅ کې وویل به له شکه په 2018 میلادي کال تر ټولو خبر جوړونکی شخصیت ډونالد ترامپ وو. د ټایم مجلې د 2018 کال شخصیت د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ دی. ټایم مجلې په چیرو نیوی کلونو کې هر هغه څوک په دې نامه نومول چې ښه یا بد اخیسې په نړۍ کې لرلای دی. نو فکر کوم چې سش کال په دې کې د پښتنې ځای نه و چې دا کاستي ډونالد ترامپ وي. د ټایم مجلې مرستیال ایډیټر همداراز وویل په دې کې څه نشي ویلی چې ترامپ ته دا نوم نوموړي ته د شوالي او کبدوالي په خاطر ورکړی دی. د ولسمشرۍ په کمپاین کې د ترامپ شعار و راځئ چې امریکا لا شکر. ښاغلی ترامپ له ټایم مجلې سره په مرکه کې ویل چې هدف یې د امریکا بیا جوړول دي.
It's a very humbling experience, I can tell you, as somebody that loves this country.
درته ویل شم چې دا د هغه چا لپاره چې دا هیواد پرې ګران دی یو بیاړلې تجربه و. دا یو ستر هیواد دی او تر خپل نفوس پیاوړی دی، ځکه چې که تاسو چین او هند ته وګورئ د هغو نفوس زیات دی، خو که وګورو چې د دغه هیواد لپاره مو چې پرمځکه تر ټولو افسانوي هیواد دی او تل افسانوي پاتې شوی څه کړي، موجه د بایللو په حال کې او زه نه غواړم چې له لاسه یې ورکړم. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دوه ځلې د ټایم مجلې د کال شخصیت غوره شوی دی. د امریکا په نورو ولسمشرانو کې جورج دبلیو بوش، مشر بوش یا جورج بوش، بل کلینټن، رونالد ریګن د ټایم مجلې د کال شخصیتونه غوره شوي دي.
د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ یو شعر ته چې شاعرۍ د اسماء لمر. عجب دې لفظونو کې کانه ورته کولې، عجب دې لفظونو کې کانه ورته کولې، د کوم یو سر گذشت افسانی ورته کولی، زما فکر و چې سترګې دې په سترګو کې وې ورکې، زما فکر و چې سترګې دې په سترګو کې وې ورکې، خبرې دې د کومې زمانې ورته کولی، خبرې دې د کومې زمانې ورته کولی، په هغه د پیرزو نشوې نن یوه لپه اوبه، په هغه د پیرزو نشوې نن یوه لپه اوبه، کیسې دې چې هر وخت میخانې ورته کولې، زخه شوې ته هم نشوې د هغې د غېږې خوب، زخه شوې ته هم نشوې د هغې د غېږې خوب، هر څو دې که د کور دیوال ته شپې ورته کولې، راوړی دې و سترګو کې د چا د غېږ خمار، راوړی دې و سترګو کې د چا د غېږ خمار، د څه په سر دې دومره اندېښنې ورته کولې، عجبې دې لفظونو کې کانې ورته کولې، د کوم یوه سرګذشت افسانې ورته کولې. اوس راځئ چې د پامیر ساحل نه د ښاغلي نظام الدین نظام یو شعر واورو.
عالم به زما مینې ته حیران کتوله راشي، قاتل د محبت چې مې په ځان کتوله راشي. او مالک روح مې واخله خو نظر د سترګو نه، کېدی شي پس له مرګه مې جانان کتوله راشي. بخلی ورتمادی په بدل کې خپلې وینې، بخلی ورتمادی په بدل کې خپلې وینې، چې تړمې اوخ کې په گریوان کتوله راشي. او ښکاره مې ورته مخ نه کړی چې یخ یې ځیګر نشي، کارم ورته مخ نکړی چې یخ یې ځیګر نشي، په وخت زنکدن چې غمازان کتوله راشي. زما د مخه معاف دی که زما د سر قاتل دی، نظامه چې په خپلو کړو پښیمان کتوله راشي، او کیدای شي پس له مرګه مې جانان کتوله راشي، کیدای شي پس له مرګه مې جانان کتوله راشي.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده، تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
د مشال رادیو مجلې دا غنه هم دلته تړو، نور ډیر مطالب به درته بل اونې وړاندې کړو. تر هغه د خدای پامان.
ವೈ ಜಾನಾನ್ ವೈ ಜಾನಾನ್ ದೇರ್ ಸೂರ ವರ್ದೆ ಜ